ترانو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مخمنې نیم ساته خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای کار کوو. هرکلی کوم. د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې به د جرمونو تورونو کسانو د عکسونو بندولو لړۍ دوام وکړي. دا هغه څه دي چې دغلته د خلکو له عکس العملونو سره مخ شوي. اخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې به یې په ټول هیواد کې د دولتي پوهنتونونو امنیت خوندي شي. دا او نور موضوعات به وروسته په خبرونه کې درته وړاندې کړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. اسدالله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سیګار وایي تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې بریدونه ډیر شوي. د سولې ولسی حرکت سبا د امریکا سفارت مخې ته پرلت پیلوي، او د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې دیموکرات نومان جو بایدن د ټاکنیز کالج ډېرې رایې ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه. سیګار وایي د سولې له خبرو سره سره افغانستان کې بریدونه 50% کې ډیر شوي دي. سیګار نن په یو راپور کې وویل طالبانو د ولایتونو په مرکزونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو ویجاړون کې بریدونه کړي، او داسې ویرې رامنځته کړي چې ممکن د سولې خبرې زیانمنې کړي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار ادارې سیګار ویلي تیرو دریو میاشتو کې د پخوانیو دریو میاشتو پرتله د ملکیانو او امنیتي ځواکونو پر ضد بریدونه سم نیمایي زیات شوي. سیګار ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1,600 ملکیان وژل شوي او 1,415 نور ټپیان دي، چې د مرګ ژوبلې دا شمېره د کال د پخوانۍ روبې پرتله 33% زیاتوالی ښیي. راپور کې راغلی د غدریو میاشتو کې افغان ځواکونو 1,011 ځمکني عملیات کړي چې د تیر کال همدې مودې پرتله څه باندې دوه برابره دي. سیګار دغه راپور داسې مهال خپروي چې وروستیو کې په هلمند، کندهار، بدخشان، تخار او یو شمیر نورو ولایتونو کې افغان ځواکونو او طالبانو خونړۍ جګړې وکړې. د سولې ولسی حرکت غړي سبا په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلت پیلوي. دوی نن له ننګرهار څخه کابل ته ورسېدل. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر وایي له ننګرهار څخه د ګڼ شمیر قومونو مشران له دې حرکت سره یو ځای شوي، او دوی له سفارته غواړي چې په افغانستان کې د اوربان غوښتنه وکړي. د هغه په خبره افغان حکومت او طالبان دې د جګړې د درېدو لپاره له سخت دریځۍ څخه لاس واخلي او د افغان وژنې روانه لړۍ دې ودروي. د ننګرهار یو شمیر قومي مشران چې د دې حرکت سره یو ځای شوي بیا طالبان او افغان حکومت د اوربان په ټینګښت کې پاتې بولي، او وایي چې اوس د امریکا په برخه کې لاس په کار شي. افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د اروپای ټولنې او پاکستان ګډه اعلامیه مهمه بللې او هرکلی یې کړی دی. بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوی د نړیوالو شریکانو لخوا د تاوتریخوالي کمولو او بیړني اوربند غوښتنه د سولې خبرې پیاوړې کوي او د بریالیتوب چانس یې ډېروي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي د سولې د خبرو داسې پایله به ټولو ته د خوښې وړ وي چې جمهوري نظام او د افغانانو حقونه پکې خوندي وي. پرون اروپایي ټولنې او پاکستان په بروکسل کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغانستان د سولې وروستي پرمختګونه ستایل شوي او د بشري اوربند غوښتنه پکې شوې. دوی ویلي سوله کې پرمختګ خپله افغانانو پورې، یعنی طالبانو او دولت پورې تړلی، خو ټینګار یې کړی چې داسې سوله باید راشي چې د بشري حقونو، اقتصاد، مدني ازادیو او ډیموکراتیکو بنسټونو ساتنه یقیني کړي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې ډیموکرات نومان جو بایدن د ټاکنیز کالج ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. د بایدن دغه رایې 253 او د سیالې ډونالډ ترامپ 214 ښودل شوي. که هر کاندید د ټاکنیز کالج 210 رایې پوره کړي، د ولسمشر په توګه ټاکل کیږي. بایدن په میشیګن او ویسکانسن ایالتونو کې له ترامپ مخکې شو. د هغه ایالتونه و چې 2016 کال کې ترامپ ډېرې رایې پکې وړې وې. د امریکا له ټاکنو یوه ورځ وروسته هم معلومه نه ده چې کوم نومان بریالی دی. دا مهال په څلورو ایالتونو، اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نیوادا کې د رایو شمیر دوام لري. ټاکنې دغلته یو څه لانجمنې شوي، ځکه ولسمشر ترامپ له شواهدو پرته ویلي چې رایه ورکونه او د رایو شمیرنه کې لویې ستونزې وې. د امریکا په بېلابېلو ښارونو کې بیا د ترامپ زرګونه مخالفان سړکونو ته راوتلي، او د ټاکنو له مسؤلینو غواړي چې د رایو شمیر بشپړ بشپړ کړي. د کوسو ولسمشر هاشم تاچی وروسته تر دې له دندې استعفا وکړه چې خبر شو په جنگي او بشرزد جرمونو تورن شوی. تاچی په 1990 لسیزه کې له سربیان د ازادۍ غوښتلو په جګړه کې د چریکیانو یو مشر و. نوموړي نن د نومبر په 15 پرستینا کې خبریالانو ته وویل سرچینو معلومات ورکړی چې د کوسو د متخصصانو خونې پر ده لګول شوي تورونه تصدیق کړي دي. د لوړاندې ژمنه کړې وه چې که توران وپیژندل شي استعفا ورکوي. بل لور ته ټاکل شوی د کوسو د پارلمان پخوانی مشر په حق کې د جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو له رسمي تور سره مخامخ شي. او د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټلګرام د یو مشهور چینل د دوو مدیرانو د دوسیو پلټنې پیل کړي. د نیکسټا لایف په نوم دغه چینل له ټاکنو وروسته اعتراضونه خپرول. د بلاروس د څېړنو کمیټې نن سټیفن پوتسیلا او رومان پارداسویچ په پراخو ګډوډیو د عامه نظم په ګډوډولو او د ټولنیزې کرکې په خپرولو تورن کړل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه یو، هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 15، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 15، او بل اخره په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 10 اټکل سوي.
دوستانو زموږه غلاځه رادیو ناوړی وړاندې په دې ما خمنې نیم ساته خبری مجله کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي پر وېدا ستره کار کوي چې لمخوي پټول هیواد کې د دولتي پانتونونو امنیت خوندي شي. په عین حال کې د جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح پر کابل پانتون د برید لکبل د وظیفوي غفلت په تور د دیار لس پولیس چارواکو ګوخه کول بې معنا بللی او د هغوی د خوشی کېدو امر کړی دی. دا د هغې مور غږ دی چې څو میاشتې مخکې زوی په یوه جنایي پیښه کې ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې به د جنایي او ترهګریزو پیښو د تورونو کسانو د عکسونو بندول دوام ولري څو خلک ورسره همکاري وکړي په موندلو کې. د نورستان په مرکز پارون کې بیا سلګونو کسانو وروستي بریدونه وغندل.
دغه پنتونونو دغه تعلیمي اداره او تحصیلي اداراتو کې دغه انفجارات ترسره کوي قاتل خلا پریده.
سعودي کې د بهرنیو کارګرو د پاره د کار په نوي قانون باندې کار روان دی. دغه قانون چې ځینې مادي رسنیو ته رسیدلې دي د افغان کارګرو په ژوند څه اغیز کولی شي؟ دغلته له یو افغان کارګر سره غږېدلې یو.
مونږ افغانان چې دي هر یو کارګر دی که تجار دی که کاروباري دی که ډرایور دی که ډاکټر دی که هر څوک دی نو مجبور دی چې د دولتي بیمو او دولتي ټیکس سره سره دوی کفیل تم یو څه اندازه پیسې ورکړي.
دا د آزادۍ رادیو ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په داسې بې طرحې کار کوي چې له مخې به یې په ټول هیواد کې د دولتي پوهنتونونو امنیت خوندي شي. د دې وزارت چارواکو له قوله دا طرحه په بشپړېدو وروسته له حکومت سره شریکه شي. فیروزه عزیزي له کابله نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د محصلینو د خوندي پاتې کېدو او په ټول هیواد کې د دولتي پوهنتونونو د امنیتي خوندیتوب لپاره طرحه جوړوي. د دغه وزارت مسؤلینو نن د پنځمې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا طرحه به څو برخې ولري څو وکولای سي په راتلونکي کې د دغه ډول بریدونو مخنیوي وکړي. خو د لوړو زده کړو وزارت د دغه طرحې بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل. د دغه وزارت مرستیال نور احمد درویش:
موږ د لوړو زده کړو وزارت موقف همدا دی چې موږ باید په یو امنیتي طرحه باندې کار وکړو. د افغانستان د پوهنتونونو لپاره چې په آینده کې څنګه کولای شو که چېرته داسې پیښې مخته راځي د هغې مخنیوی وشي او تهدا اکثره موږ وکولای شو چې دا واقعیت کم شي په پوهنتونونو.
لوړو زده کړو وزارت داسې مهال په ټول افغانستان کې د 9 دولتي پوهنتونونو د امنیتي خوندیتوب لپاره طرحه جوړوي چې دا مهال د افغانستان په هیڅ پوهنتون کې د بیړنۍ حالاتو لپاره یو خوندي خونه یا سیف روم نشته. که څه هم وزارت په هر پوهنتون کې د ټولو محصلانو لپاره د دغه ډول خونې جوړول سخت کار بولي، خو د بیړنۍ حالاتو متخصصین وایي د هر ودانۍ دننه یو خوندي خونه یا سیف روم په ډیره اسانه او په کمه بیه جوړېدای شي. د بیرنیو حالاتو متخصص او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار شیرین آقا سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پوهنتون کابل یکی از مراکز بزرگ تعلیمی تحصیلی ده کشور شمرده میشه.
کابل پوهنتون د هیواد یو ستر ښوونیز مرکز دی او د محصلینو تعداد چې هم مهاله په یو ځای کې درس وایي هم زیات او د هر پوهنځي لپاره جلا ودانۍ هم شته. نو د امن خونې یا سیف روم او یا هم داسې ځایونه هلته چې په حداقل کچه د محصلینو لپاره امنیت برابر کړي یوه جدي اړتیا ده.
په کابل پوهنتون د برید وروسته د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي یو شمېر محصلینو چې په برید کې یې نږدې شپاړس ټولګیوال ووژل سول دا نیوکه هم کړې چې ګینې دوی لا هم د زده کړو لپاره ودانۍ نه لري او له دې کبله چې د حقوقو د ستاژ ودانۍ کې زده کړې کولې په نښه سول. دوی زیاتوي هغه ودانۍ چې د دغه پوهنځي لپاره جوړېږي راغنیزې چارې یې بشپړې سوي خو لا هم دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هلته زده کړې وکړي. خو د کابل پوهنتون علمي مرستیال محمد شفی شریفي بیا وایي د ادارې او عامه پالیسي پوهنځي لپاره د جوړیدونکو ودانۍ رغنیزي چارې روانې دي.
د تعمیر داخلي برخې کارونه پاتې دي. تعمیر په رسمي ډول تر اوسه موږ ته نه دی سپارل شوی ځکه چې دغه پروژه بشپړه شوې نه ده او تر هغه چې ټولې چارې ونه څېړل شي موږ تعمیر ته ګټه اخیستنې ته نشو اخیستی.
په دغې نوې ودان سوې ودانۍ کې د برق نه نښلېدل یوه ستونزه ده چې د پوهنتون د محصلینو په خبره ودانۍ له برق سره نښلول په قرارداد کې نه دي راغلي، هغه څه چې د یاد پوهنتون یو شمېر ښوونکي او محصلین پرې نیوکه کوي. پر کابل پوهنتون له برید وروسته د ښوونیزو مرکزونو د امنیت ساتلو په اړه غوښتنې هم مخ په ډیرېدو دي. تېره ورځ د افغانستان ولسي جرګې هم له حکومت وغوښتل چې د ښوونیزو بنسټونو د امنیت لپاره یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړي.
سموګه ګلزادې راډیو ناوړه خو د افغانستان د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پانتون د برید لکبل د وظیفوي غفلت په تور د دیار لس پولیس منسوبینو ګوخه کول به معنی بللی او د غوی د خوشی کول امر کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پرون د دریم امنیتي او زید امیر جنایي مدیر او د کابل د پانتون د ټولي کمانډان په ګډون دیار لستنه د وظیفوي غفلت په تور لدند ګوخه او څارنواله تماری فکرل. امید ظاهر مل په اړه رپورت راکړي.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د هغو دیارلسو امنیتي منصوبینو د خوشي کېدو امر کړی چې پر کابل پوهنتون د برید وروسته د وظیفوي غفلت په تور څارنوالۍ ته پیژندل شوی وو. ښاغلی صالح د پنجشنبې په سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په دې اړه چې څوک نه دي توانېدلی پر کابل پوهنتون د برید مخنیوی وکړي څېړنې روانې دي. د وظیفوي غفلت په تور د دیارلسو ګمنام پولیس سرتیرو نیول بې معنا دي او امر مې کړی چې دا کسان باعزت آزاد شي. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال له قوله تر اوسه دا قضاوت نشي کېدی چې په دې ځانګړې برخه کې د وظیفوي غفلت تعریف څه دی. د جمهوری ریاست د لومړي مرسال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت غواړي د دې پیخیر خو ته ورسیږي، نو له همدې کبله لوړاندې د یو شمیر پولیسو نیول بې ګټه عمل دی.
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو یا سرتیرو برطرفي کول هیڅ درد نه دوا کوي.
د کورنۍ او چارو وزارت پروند چهار شنبې پورې زویل د دریم امنیتي حوزې د امیر جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قومنداني پر کابل پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتو وظیفوي غفلت او د امنیتي پلان د نامه کېدو په تور لنیول کېدو وروسته څارنوالۍ ته پیژندلې دي. له دې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته یو شمېر پیښو وروسته د اړوند امنیتي حوزې مسؤول یا هم امنیتي پولیس له دندو ګوښه کړي چې امنیتي کارپوهانو د عمل له مسؤلیت څخه د تېښتې په معنا بللی و. له همدې کبل یو شمېر امنیتي کارپوهان هم وایي اړتیا ده چې د دې پیښې د څېړنې په برخه کې ټول اصول او مقررات عملي شي. د امنیتي مسایلو شنونکي عبدالباري عارض وایي دا پیښه یوازې د درېیمې امنیتي حوزې د مسؤولانو او پرسونل په غفلت پورې محدوده نه ده.
د فکر کوم چې د دوی د ازادي یا د خلاصون امر چې امر الله صالح کړی دا پر ځای دی. موضوع باید دقیق بررسی شي آباد د قضیه ترجیح ډیر هاواته.
د کورنۍ او چارو وزارت پرون وروسته له دې د دیار لستنه پولیس او افسران له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپیژندل چې د کابل پوهنتون تر مخه لاریون کوونکو پر دې پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راغلیو کسانو د مجازات غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بللی خو طالبانو بیا د حکومت د ادارت کړی دی. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسال امرالله صالح د کابل برید وروسته دا برید د افغان استخباراتي ادارو ناکامي بللې و. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
اخو د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې به د ترهګریزو او همدارنګ جنایي پیښو باندې د تورونو کسانو د عکسونو بندول دوام ولري. هغه څه چې د خلکو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوي. دغه وزارت له خلکو غواړي چې د دغه تورونو په پیژندلو او نیولو کې د دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه فیروزی عزیزی دا رپورټ راستولې.
د هغې مور اوښکې او بخت چې د ځوان زوی د وزل کېدو له امله یې میاشت کېږي نه آرامېږي. دویست کلن مشتبه په تایمنی سیمه کې دوه میاشتې مخکې وزل سوی او کورنۍ یې لا هم د غم په ټغر ناسته ده. هغه حمله چې د افغانستان د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال امرالله صالح پلان سوې وه. د مشتبه مور وایي زوی په سختۍ او بې وزلۍ کې رالوی کړی و او د دې تر څنګ چې محصل و کار یې کاوه او د ورزشي مرکز استاد هم و.
هېڅ څوک زموږ غږ نه اوري، نه دولت نه طالب، د هغوی خو هېڅ نه کېږي، نو ولې یې واوري؟
د مشتبه پلار د هغه تر مرګ وروسته قلبي ستونزه پیدا کړي او نسي کولای چې خبرې وکړي، خو ورور یې وایي چې باید د ورور د وینې غچ یې واخیستل سي.
سوله نه کېږي، زه پر هیڅ باور نه لرم. له هغه وخته چې نړۍ ته راغلی یم، انتحار او چاودنی.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په لارښوونه د هغو کسانو عکسونه چې په ترهګریزو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي د کابل ښار په ځینو دیوالونو راځړول سوي دي. ښاغلي صالح تر دې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وه، هغه کسان چې د همدغو تورنو کسانو په بریدونو کې یې زیان لیدلی وي کولای سي چې پر وړاندې یې د حق العبدي ادعا وکړي. کابل خاریان د دغې چارې پر وړاندې بېلابېل نظرونه لري. ګل محمد د کابل ښار اوسېدونکی دی، وایي هېڅ کله به هغه کسان ونه بخي چې د دوستانو د وینې تویدنې لامل یې ګرځېدلي.
ولې وبخو؟ هر ورځ مو اولادونه ورونه په وینو لړل کېږي، نو ولې وبخو؟
مصور نادری هم د کابل ښار اوسېدونکی دی، وایي د دغو کسانو د عکسونو زړولو پر ځای باید د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو په پیاوړي کولو تمرکز وسي.
د حوزو او ناحیو اړوند مسؤلینو ته دې لارښوونه وشي چې په خپلو چارو کې بدلون راولي تر څو دغه کسان ژر تر ژره ونیول شي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د ترهګریزو بریدونو د تورنو کسانو د عکسونو نصبول د خلکو د همکاریو په صورت کې د ناامنیو د کمولو لپاره ګټور بولي.
په دې وروستیو دوو اونیو کې د امنیتي میثاق په چوکاټ کې د مجرمینو د سونو نسبولو مرسته کړې چې د جرمونو کچه راټیټه شي خو لا صفر ته نږدې شوي نه یو.
په کابل ښار کې د ترهګریزو بریدونو زیاتېدو د مشتبه په څیر زیاتې کورنۍ غمجنې کړي. تازه د دوشنبې په ورځ کابل پوهنتون باندې حمله کې 22 محصلین ووژل شول او د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په خبره نږدې 40 کسان پکې ټپیان شول. اوس به ولیدل سي چې د حکومت دغه اقدام په کابل ښار کې د ناامنیو او ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې څومره ګټوره تمامېدای سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
د نورستان په مرکز پارون کې بیانن سلګونه کسان لارو کوڅو تر وتل او په کابل پانتون ورسته بریدي وقنده. لاسمی رهلان وری تفصیل راکړي.
من قتل موحد
د نورستان مرکز پارون کې نن د پنځشنبه په سهار د دینی مدرسو او خونځو په سلګونو زده کوونکو، دینی عالمانو او ځوانانو د کابل په پوهنتون د شوی برید خلاف لاریونو کړ. دا او د تورته نور بریدونه وغندل او د اسلامي او بشري اصولو خلاف وبلل. مولوی عنایت الله لارینوالو ته په وینا کې وویل،
هر هغه څوک چې دغه انفجارات لپاره زمينه ورته جوړي او دغه پنتونونو دغه تعلیمي اداره تحصیلي اداراتو کې دغه انفجارات تر سره کوي، قاتل خو لا پرېږده، هغه څو شدي کې مشارکت کوي او مشوره ورکوي. ورځ د قیامت کې د الله سبحانه و تعالی د لوی رحمن نه بدانه امید وي. استاد الله سي جماعت په امان نه وي، استاد الله سي عالم دین په امان نه وي. کته نن هر څومره شي وای شي په دې کې نه
مظاهره چیان ویل دوی له جنگونو او وژنو په تنگ شوی او هر څوک چې افغان وژنې ته دوام ورکوي هغوی د افغانستان او افغانانو دښمنان دي. د لاریون ګډونوالو محمد حنیف جمال او عبدالوهاب ازادي راډیو ته ویل،
هر هغه څوک چې دغه عمل ترسره کوي چې هغه په اړه ګرو کوي چې هغه طالب دي، چې هغه داعش دي، چې هغه بل دي، همدا دغه د هیواد دښمنان دي او دغه هیواد په ضد باندې دي، د مسلمانانو په ضد دي.
مونږ ټول د ظالمانه عمل او غندو د ظالمانو کار دي، دا د شریعت سره هیڅ تعلق نه لري. هر څوک چې دا مسلمانانه د وینه تویولو حلال ګڼي نو دغه د اسلام باندې دغه ایمان باندې شک دی.
په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه د اکثرو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د اسلام د دین له احکامو او بشري حقوقو خلاف بللی دي او په جنگ کې لخکیلو خواو د جګړې بندولو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. ریاض د کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحاتو ژمنه کړې او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. دا سیستم کارګر له خپل سعودي څښتن سره وسلوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي او حتی دې سیستم ته د عصري غلامۍ نښه ویل شوې ده. په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرو په لړ کې یو زیات شمېر افغانان هم دغلته په بېلابېلو کارونو بوخت دي. حمید خوشحال د خوست ولایت اوسیدونکی دی چې دا مهال په سعودي عربستان کې لوی موټر چلوي. له هغه مې وپوښتل چې د بهرنیو کارګرو لپاره د سعودي عربستان د کار په قانون کې له دې راتلونکو بدلونونو څومره خبر دی.
تقریبا دوه ویا کال وروسته سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د پاره په د کار په قانون کې نرمښت لاکړ. څه پورې جزئیات نشته جوړښت په دوی د آیات قانون تدبیق کړي. تر کومه ځایه موږ معلومات ترلاسه کړي دي او اووه مادې تقریبا رسنیزې شوي دي چې په هغو موږ هم خبر یو. شاید تاسو هم خبرې شاید ځینې اورېدونکي به هم خبرې چې د هغو له جملې وایي خروجاو ده، یعنی خروجاو ده یا بهر ته تلل به د کفیل په لاس نه وي، هغه به خپل د بهرنیان کوي. دوهمه د کامې د خدمتو سره به بهرنیان کولی شي کفالت بل چاته واړوي، کنه بل شرکت سره یا قرارداد کوي یا بل کس سره کار کوي هغه هم کولی شي. دریمه ادا ده چې د قرارداد مودې په منځ کې بهرني کولی شي چې خپل ځان ته خروج نهایي، یعنی بیخي سعودي پرېښودل، کنه خو مقابل لوری به نه متاثره کیږي. څلورمه کفالت به الکترونی قرارداد بدل شي، کنه کمپیوټری کېږي به. پنځمه یې قراردادونه برسېره معاشونه به هم الکترونی شکل سره ورکول کېږي چې حکومت سره به ثبتېږي. او شپږمه یې په سعودي کې بهرني کارګر خپلې منتخبې کمیټې جوړولی شي. او اومه یې د بهرنیانو دپاره د معاشونو بیمه یا تامین به لکه څنګه چې سعودیان بندملي دی شاید په کارګرو هم لازمي شي.
تاسو فکر باندې په دې قانون کې د بهرنیو کارګرو لپاره په ځانګړې توګه د افغانانو په اړه به وغږیږو، د افغانانو لپاره به د دې قانون د نوي قانون عملي کېدل ښېګڼې ولري؟
موږ ډېر خوشبینه یو د دې لپاره ځکه چې افغانان چې دلته اوسېږي چې هر څومره دي تقریبا په سلو کې 90% کفیل سره کار نه کوي، کار کوي په یو ټوله دولتي بیمې ټول دولتي ټیکسونه اوس هم دي هغه پرې کوي. نو کله چې کفیل له صحنې وځي لري کېږي نو دلته موږ افغانان چې دي هر یو کارګر دی که تجار دی که کاروباری دی که ډرایور دی که ډاکټر دی که هر څوک دی نو مجبور دی چې د دولتي بیمو او دولتي ټیکس سره سره دوی کفیل تم یو څه اندازه پیسې ورکړي تر څو هغه د ځان سره وساتي او هغه ورته چې زه د کفیل یم کنه ته به ماته د کال 15-16 چې دا اوس هم په موږ عملي دي. موږ دولتي ټیکسونه بیمې ورکوو او کفیل تم پیسې ورکوو. نو د دې لپاره چې کله د کفیل نظام ختمیږي موږ به یوازې دولتي ټیکسونه او بیمې ورکوو نو خلاص خپل کار به مخته.
د ځینو افغان کارګرو سره چې ما خبرې وکړې هغوی راته وویل چې کېدای شي یو ستونزه د کفیل نشتوالی رامنځته کړي، هغه دا چې ښایي افغان کارګر په خپلو کارونو او دغه کاغذي حسابونو پسې دفتر په دفتر ګرځي چې دا به تر کفیل هم ورته سخته تمامیږي. فکر کوي چې دا ستونزه هم شته؟
دلته اوس هم کفیل په خپله نه ځي، دلته مکتب ورته وایي یا کوم رهنما دفترونه چې دي کنه د جوازاتو دپاره یا د ترافیکو د ستونزو دپاره یا د کاروبار دپاره اکثریت کاغذي کارونه دفتري کارونه ته به ورکي هغه لکه کمیشن کاري داسې سیستم دی خو قانوني دی. تو دغه کارونه ټول هغه مخته وړي، افغانان دې تشویش نه کوي. انشاءالله په دې کې به دوی دپاره ډېر سهولتونه وي.
افغانان عموما دغلته په څه کارونو باندې بوختي؟ ډېر افغانان څه شکي؟
ډېر افغانان خو تقریبا ځینې موټر لري، ځینې دوکانونه لري او غلطه کار کوي. هوټلونه بخاري هوټلونه ټول د افغانانو مربوط دي چې ډېرې ښې وریژې پخې ډېر ښه پلاو پخې دا د افغانانو مربوط دي. او ډېره برخه چون د موږ خلک بېسواده دي نو دا د هغه کار کوي د تعمیرونو جوړولو د ژورو څاګانو او د اوبو د ټانکیو دا کارونه کوي دلته په دې مصرف.
حمید خوشحال د خوست ولایت اوسیدونکی دی چې د محل په سعودي عربستان کې کار کوي. در سره د بهرنیو کارګرو لپاره د سعودي په تګلار کې د راتلونکو اصلاحاتو په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د اوترش رهبرانو د افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره د نورو قانوني انتخابونو غوښتنه وکړه. تیرونی په یو حمله کې چې د داعش یو خواخوږي کار بلل شوی، ځینې کسان ووژل شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله صالح محمد صالح تفصیل لري.
د اوتریش چارواکي د افراطیت په وړاندې د مبارزې او د استخباراتي ادارو د اصلاحاتو لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي. دا هڅې د پلازمینې ویانا په څو ساحو کې د تیرې دوشنبې له خونړي برید وروسته پیل شوې دي. په هغه حمله کې څلور کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ووژل سو. د حملې اصلي مسؤول د داعش ډلې یو افراطي غړی بلل شوی او د اوتریش چارواکو ته له مخکې خبرداری ورکول شوی و چې دغه کس په ګاونډي هیواد سلواکیا کې د وسلو او مهماتو درانیولو هڅه کړې وه. حمله کوونکی شل کلن کوچ تیم فیض الله بلل شوی چې مخکې په سوریه کې له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور نیول شوی او د دسمبر میاشتې په لومړیو کې خوشې کړی شوی و. حمله کوونکي د اوتریش او شمالي مقدونیا تابعیتونه درلودل او د اوتریش چارواکي وایي وروسته له هغې چې دغه ځوان له داعش سره په ملګري کېدو تورن سو، دوی ونتوانېدل چې د ده اوتریشي تابعیت فسخه کړي. چارواکي وایي له دې سره کوچ تیم فیض الله تر خوشې کېدو وروسته هم هغسې چې تمه کې د اصلاح نسو او د اوتریش قضایي سیستم د افراطیت ضد پروګرام یې خطا ایست. د اوتریش صدر اعظم د پنجشنبې په ورځ د پارلمان یوې ځانګړې جلسې ته وویل اوتریش نن سبا د ټولو قانوني اقداماتو صلاحیت نه لري چې پر افراطي کسانو بندیز ولګوي یا یې وڅاري. سیبستان کورز زیاته کړه حکومت هم نه غواړي هغه وضعیت چې د تېرې دوشنبې نه وخته پیښ سو بیا تکرار سي. د صدر اعظم مرستیال بیا د اوتریش په استخباراتي سازمان کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات پرون ترسره شول خو تر اوسه پورې هم د رایو شمیرنه روانه ده او امریکایان په بې صبرۍ سره دې ته په تمه دي چې په دوو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن کې به څوک د دوی راتلونکي ولسمشري. ګومان کېږي چې په راتلونکو څو ساعتونو کې به دا پایله یا نتایج لومړنۍ نتایج رامخې ته شي. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
د ولسمشري کاندید ډیموکرات جو بایدن نن سهار وختي هم تر ډونالډ ټرمپ مخکې وو. دا وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې یې بریاوې خپلې کړې. خو د امریکا د تېرې سیشن به د ولسمشري ټاکنو نهایي نتیجه لا معلومه نه ده. وروسته له هغې چې اعلان سوه جو بایدن د میشیګان ایالت رای وړي، نوموړي وویل چې دی د انتخاباتو د ګټلو تمه کوي. بایدن زیاته کړه باوري دی اوس دا روښانه ده چې د ټاکنو ګټلو لپاره به د کافي ایالتونو رای خپلې کړي. د امریکا د ټاکنو سیستم یو څه پیچلی دی ځکه یو ولسمشر تر ډیره د ټاکنیزو کالجونو د رایو د شمیر له مخې ټاکل کیږي. د پلازمینې واشنگټن ډي سي په ګډون د امریکا 50 ایالتونه په ټوله کې 538 ټاکنیز کالجونه یا الکترال لري او هر کاندید چې 270 انتخاباتي کالجونه خپل کړي هغه د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی ګڼل کیږي. له تېرې شپې په څلورو کلیدي ایالتونو اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نویدا کې د رایو شمیرنه روانه ده او د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ټینګار کړی چې په رایه اچونه او رای شمیرنه کې لوی ستونزې وي. جمهوریت غوښتونکو چې ډونالډ ټرمپ یې کاندید دی په څو ایالتونو کې د انتخاباتو په اړه محکمې ته عرض کړی او د ولسمشر ټرمپ پارېدلي پلویان د ډیټرویت او فینکس د رای ورکولو مرکزونو مخې ته راټول شوي وو. د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ مخالفانو هم مظاهرې وکړې او غوښتنې کړې چې د ټاکنو کارکوونکي دي د خپل کار بشپړولو ته پرېښول سي. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د څلور کلنې دورې ګټونکی څوک دی. څلور اویا کلن ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات سیال و اویا کلن جو بایدن. هر څوک چې د ټاکنو ګټونکی وبلل سو په جنوري میاشت کې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه پر ځای کوي.
درنو دوستانو تاسو زموږ غلا زادې راډیو ناوړي په همدې ریپورت سره د